د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړم سلامونه میو منی اوریدونکو پادی او ساته خبرونه کې تاسو ته خبرونه ورسته د سیمی او نړۍ پاړه ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړوم چې زموږ همکار بشیر ګواشي وړاندې کوي.
نن په اسلام آباد کې د کورمې د حالاتو په اړه شیعه او سنی مشران جرګه کوي. ملګری ملتونو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دې له خطر سره مخ افغان کډوال افغانستان ته نستنوي. امریکا وایي په سومالیا کې د داعش یو مشر غړی په نښه کړی. د خبرونو تفصیل. نن د کرمی شیعه سنی مشران په اسلام آباد کې جرګه لري. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې له دواړو غاړو 44 مشران به د پایدار امن لپاره خبرې اترې وکړي. د هغه په وینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نشته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو خپله مذاکرات وکړي. په همدې حال کې د کرمی د سنی میشتې سیمې بګن خلکو د مظاهرو د پراخولو ګواښ کړی دی. د فروری په لومړۍ نیټه د دې پرلت یو مشر نوروز خان ګډونوالو ته وویل چې حکومت د لارو خلاصولو په بدل کې د ویجاړ شوو وسو دوکانونو د جوړولو د معاوضې واده نه ده پوره کړې او د وسلو ټولولو پر ځای یو اړخیز عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د هغه په وینا حکومت باید ژر وادي پوره کړي، کنه نو دوی به مظاهرې نورو سیمو ته وغځي. د خبر پښتونخوا حکومت په بیا به ویلي چې د شیعه سنی وګړو سره شو مذاکراتو له مخې به په کورمه کې ټولې مورچې ورانوي، وسلې به ټولوي، لارې به خلاصوي او د بګن بازار به بیا جوړوي. د یادونې ده چې د 2023 کال په نومبر کې په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې وسلوالو د بګن بازار او ځینو کورونو ته اور واچوه. د دې کار په غبرګون کې د دې سیمو خلکو د پړچینار لار تړلې وه چې وروسته د مذاکراتو په کېدو سره خلاصه شوه. ملګري ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته یې خطر دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایس سی آر وایان قیصر خان د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې به افغان کډوال نیسي او افغانستان ته به یې ستنوي. خو د هغه په وینا په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید ژوند وژغورل شي.
داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی. د هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کېدی شي. نو موږ حکومتونه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د تیرو 30 کالو د افغانانو مېلمستیا کړې یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
په افغانستان کې د 2023 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته په زرګونو افغانان په غربي هیوادونو کې د خوندي ژوند او میشته کېدو اسنادو لپاره په پاکستان کې اوسیږي. د پاکستان حکومت د جنوري په 20 په یو پریکړه کې چې مشال ریډیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به په راولپنډۍ او اسلام آباد کې افغان کډوال نه پرېږدي. د دې پریکړې تر مخه هغه کډوال بنیول کیږي او افغانستان ته به یې ستنوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال آسم منیر وایي که ضرورت وو د دوستۍ په جامه کې پټ دښمنان به وځپي. د پوځ اما اړیکو څانګې د فروری په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې منیر دا خبرې په کوټه کې د هغو 13 سرتیرو تر جنازې وروسته وکړې چې تېره شپه د بلوچستان په قلات کې وژل شوي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه وضاحت نه دی شوی چې پوځ د دوستانو په جامه کې پټ دښمن چاته وای، خو زیاته شوی چې دا وسلوال ډیر ښه پیژني چې د خپلو هغو بهرنیو بادارانو لاسپوڅي دي چې په وینا یې د دوه مخیتوب هنري زده کړی دی. پوځ تر دې مخکې په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي وو چې د جنوري د 1 او فروری د لومړۍ نیټې تر منځ شپه کې د قلات په ځینو سیمو کې د عملیاتو په مهال 13 پوځیان وژل شوي او 30 وسلوال یې وژلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر مخه له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د هغو سرتیرو د وژنې ذمواري منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر امل ولی خان وایي که د پاکستان ریاست ترهګري ختمول غواړي نو د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د فرق پالیسي دې ختم کړي. هغه د فروری په لومړۍ نیټه په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی او که پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسیانې سمې نه کړي نو بلوچستان او خیبر پښتونخوا به له لاسه ورکړي. هغه د دې خبرداري په اړه نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای عام ولس ځپل کېږي. د پاکستان پوځ او حکومت همیشه شاه ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په دې لاره کې د ګڼو پوځیانو قرباني ورکړې ده. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دغه په حکم د امریکایي پوځ په حملو کې په سومالیا کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر برید پلانونکی په نښه شوی دی. ټرمپ د فروری په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل هغه قاتلان چې امریکا او اتحادیان یې ګواښل په یو غار کې اوسېدل. د هغه په وینا په برید کې ګڼ ترهګر وژل شوي، د هغوی د اوسېدو غار له منځه وړل شوی او کوم ملکي وګړي ته زیان نه دی رسېدلی. ټرمپ ویلي چې د امریکا پوځ له څو کلونو راهیسې هغه برید پلانونکی په نښه کاوه، خو دا لومړی ځل و چې هغه ووژل شو. د هدف ګرځېدل کس نوم نه دی اخیستل شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوي. د بکاخیلو کډوال وایي د ایسیز واک لخوا د وژل شوي ماشوم لمړي سره به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له اسلام آباد او پینډۍ به افغان کډوال نیسي او افغانستان ته به یې ستنوي. یو افغان کډوال وایي دا کار به د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي.
د جنوبي وزیرستان سیاستوال وایي حکومت د علي وزیر له جیل خوشې کړي.
علی وزیر کله یو صوبی تولک کیږي او کله بل صوبی تولک کیږي. مطالبه کوم چې د علی سره کوم روانه ظلم زیاتې دي هغه دې فوراً کړل شي او علی وزیر دا خوشی کړی شي.
د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمین د فروری پر لسمه په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دوی وایي د حکومت اعلان کړي پینشن اصلاحات نه مني.
د سرکاری ملازم نه په هر میاشت کې د گریډ مناسب تنخواهی سره کټ کیږي. سرکاری اداري چې د هغه نشکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دي نو دا سلسله دي بند کی.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوی دي. ځایي پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کې څلور د بلوچستان د لویز واک غړي هم شامل دي. دربند د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې ژوب او د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر پوله پراته داسې سیمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ لوی لار پرې تېره شوې ده. په دې سیمه کې وخت نا وخت وسلوال بریدونه کوي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې تازه پیش حال رکوي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې په درابن کلاچۍ موړ سیمه کښې ناپېژندلې وسلوالې په یوه ګاډي ډازې کړې دي چې په نتیجه کښې یې د بلوچستان لویز څلور سرتېرو سره 15 کسان وژل شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان درابن پولیسو ډي ایس پي فضل الهي د دغې پېښې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. د درازنده سیمې یو مشر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کښې مخامخ شوې پېښې او د سیمې امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
حالات خو د پټول ډیویژن کښې ډېر خان خراب دي. تر څو پورې زموږ د خپلې اصیل درازنده تعلق دی هغې کښې بیا هم تر نورو علاقو په مناسبت باندې ښه دي. یو زموږ خلک په اتفاق دي او یو لږ و دې حالاتو ته په خپله د حکومت دغه د ټولو خلکو کوم د تحفظ امید یا ختم شوی دی په خپله د ځان د امید لپاره خلک ډیوټۍ هم کوي، حفاظتي تدابیر هم کوي. حالات بالکل تسلی بخش نه دي او جرګې هم ډېرې کړي دي. حکومت له خوا د امن په باره کښې خیر استعاسونه دي. دا چېرې د خارزۍ څخه را روان دي د لویز اهلکار دي. یو شخص غوا شوی دی د هغې په سلسله کښې هغه دا چېرې د دې په جای خان کښې هغې ته به خو سرکاري مشین څوک را روان وي. دا زموږ په علاقه به درازنده را تر شوی دي. درابڼ هم چې کوم مین درابڼ دغه دي په دې را تر شوي دي. کلاچۍ مو په دې باندې اول ډزې به کړي دي، بیا کښې دماکه هم کړې ده. خو موګاډي اور اخیستی دا 15 کسان پکښې غړی دي. لور د لویز ول دي دا یو ورسره ډریور.
د ډیرا اسماعیل خان درابن کلاچۍ موړ سیمه کښې د بلوچستان لویز بنې د برید ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې نن د کرمې شیعه او سنی مشران جرګه کوي. د جرګې یو غړي رضا حسین نن مشال راډیو ته ویل چې له دواړو غاړو به څوارلس مشران په دې جرګه کې ګډون کوي. زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که د دې جرګې د څرنګوالي په اړه راته ووایاست چې دا جرګه آیا د خلکو خپله راغوښتې ده که د حکومت په سرپرستی کې کیږي؟
سلام تاسو استاد اوریدونکو ته. ستاسو پښتن مهم ده او څنګه چې تاسو د دغه جرګې چې لږه شیبه کې اسلام آباد کې شروع کیږي، یو غړی وایي چې دا د شیعه او سنی مشرانو جرګه ده چې دوی مخامخ کینی او خپل منځي خبرې وکړي. د دې ممبر حسین په وینا په دې جرګه کې حکومتي کسان نشته، ځکه د دې نوړاندې چې څومره جرګې شوې دي، دا اوسنی جنجال چې رامنځته شو شاوخوا څلور میاشتې وړاندې، نو هر جرګه زیات جرګې په کوهاټ کې شوې دي او په هغې کې فوجیان او په هغې کې بیا مقامي ځای چارواکي او د صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا هم ځینې خلک وو. خو دا اولنۍ جرګه ده چې دا بغیر د دغه غړي په وینا په بنیاد دا خبره کوم چې دا خپل منځي دي کینی. زما خیال یې خپل نظر سره شریک کړم، دا ځکه مهم ده چې د کورمې مسله هغه خپل خلک په خانداز کې الکولی شي په نسبت د نو لږ ظاهره خبره ده چې عملي کول د یو فیصلې او پریکړې هغه د حکومت پکې هم یو رول وي، لیکن دا اول ځل دی او ممکن ده چې دواړو غاړو په دې باندې اتفاق هم کړي چې خپل منځي کینی یو بل ته خپل تشویشونه، ځکه هلته که شخصي جګړه هم شي په یو کلي کې موشي نو هغې ته بیا دا فرقیز دا فرقاوران یو رنگ ورکول کیږي، نو ځکه دا ما خیال چې دوی فیصله کړې په خپله کینو.
طاهر خان صاحب، په دغه جرګه کې دوی وایي چې څوارلس غړي به له یو بلې خواوي، آیا په دې کې نمونه په ډاګه شوي دي څوک هلته کم مشران پکې شامل دي؟
نه، نمونه خو دوی موږ سره شریک نه کړل. البته دا یې وویل چې دا چې کوم وړاندې جرګې شوي دي نو د هغې جرګې نه بیا دا غړي منتخب شوي دي چې دی به نن کینی او په خپله دغه نو بهرحال نمونه به وروسته چې کله جرګه جوړه شي به معمولي څوک رسېدلي دي، لیکن سوالس دوی په خپل په مشوره باندې دا کسان ټاکلي چې هغه په اسلام آباد کې کینی او د راتلونکي په اړه باندې خبرې وکړي او د امنیت ټینګول دغه به بنیادي مهم موضوع وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، پر دې به بیا په راتلونکو خبرونو کې در سره خبرې کوو. ډېره مننه. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې. او سمزو د یو بل رپورټ پر لور، د خیبر پښتونخوا له شمالي وزیرستانه بیا کور سوي کډوال وای چې د اف سي سرتیرو په ډزو د وژل سوي ماشوم د وژنې ضد احتجاج ته به دوام ورکوي. په بکاخیلو کې میشت کډوالو احتجاج له هغه وروسته پیل کړی و چې د جنوري پر 1 د اف سي ځواک سرتیرو په ډزو د کډوالو د کیمپ یو ماشوم ووژل سو او بل یې ژوبل سو. کډوالو د بنو امیرانشاه ترمنز سړک تړلې او د وژل سوي ماشوم مړی پر سړک یې شهید عمر وزیر نور حال راکوي.
دا لاغه وروسته چې د دوی په وینا د جنوري په 1 اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم وژل شوی یو ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوی ماشوم جسد پر سړک کې خودلې. دوی وایي چې اف سي ځواک د غلطه د وسلوالو د لټون په نوم چپا وهلې وه چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشه کړل. د مداخل قبیلې یو مشر ملک نکمال خان د غلطه احتجاج ته خپل وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپل غېږه کې څنګه دوی وژني پر ځای د دې چې تحفظ ورکړي.
مو په دغه کابل کې په ساري ساري ټیکس پرې کړای دی. مو ټول په ریچینا وړه په پرمټ، ټول مې وړه په پرمټ، خو مې وړه په پرمټ. دا هر ساري واخله ته اریزي چې راسه ده په پرمټ په ټیکس راسه ده لای دی. مو په ساري ساري ټیکس پرې کړای دی په پاکستان کې. بیا په مو باندې دای په دوا مو سلام تای تای نکو
احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او فوزی چارواکو د لومړی ورځ نه په وار وار مذاکرات کړي خو لا یې نتیجې نه دی ورکړې. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک نثار خان مشال ریډیو ته وویل چې تر سو یې چې انصاف نه وي موندلې احتجاج نه ختموي. د ماشوم جسد هم تر هغې خاورې ته نه سپاري. د پیښې ککړو ضد د مقدمې دایرولو غوښتنه کړې.
بارین رسا نمیشته مذاکرات ته کسونه راغلي وي، ایس ایم ایران شاه راغلی و، ایس ایم ایرلی راغلی و، ای سی باکا خیل هر راغلی و. مذاکرات د میش دغسې نه راه وختن به وختن کیږي. کوم خپله خبره تکسیس ولا چې د میش دوی لاندې مطالبه دادي خپل مړی چې کیم دی دا هیڅکله میش په پیسې باندې نه خرڅوي. میش ته د دغه شهید ته انصاف ملاو شي، هغه انصاف مطلب دادی چې دغه ته د ایف آی آر حویل کړ شي او دغه یونټ چې کیمت و دا بالکل تقدینه بدله کړل شي او دغه د انکوائری وچاول شي. قاضی می سره چا په سنجیدګی سره مذاکرات ونکړل. یو دا ډېر بډی د بانی کېند مخه توج دی.
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرامشاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي، پرون او نن بیا مشال ریډیو ته خپل دریس کې وویل چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایی شوې، خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوې. کډوالو سره لګیا دي، هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړی. د شمالي وزیرستان او بنو ضلعي انتظامیه چارواکو هم له کډوالو سره په وار وار خبرې کړې، خو لا احتجاج کوونکي ورسره متفق شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت له اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو پریکړه کړې ده. دا فیصله د جنوري پر 8مه سوې چې پرون خبره شوې ده. دې کار افغان کډوال پریشانه کړي دي. په دوی کې هغه کډوال هم دي چې د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته د تګ په تکل دي. په دوی کې ځینو مشال رډي ته ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. ملګرو ملتونو د پاکستانی حکومت پر دې پریکړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له افغان کډوالو سره دې نرمي وسی. راشد خټک نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانانو بیرته افغانستان ته لیږلو او ځینو نورو د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستلو پریکړه کړې ده. د پریکړې تر مخه هغه افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی ولري. البته د پروف اف رجسټریشن کارډ یعنی پی او آر لرونکو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه شته، خو دوی به هم د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي او د ملک نورو سیمو ته به لیږل کیږي. کوم دریم هیواد ته د تلو دپاره پاکستان ته په عارضي توګه راغلي افغانان به هم تر 1 مارچ پورې د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي. د ځینو رسنیو د راپورونو تر مخه دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې په 10 جنوري وشوه، خو په دې پلان تر ډېر وخت رسې کار روان و او تیر کال په 16 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په مهال د کورونا چارو وزیر محسن نقوي هم اعلان کړی و چې نور به په اسلام آباد کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه د دې وجه امنیتي ستونزې ښودلې وې. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان وایي چې د حکومت پریکړې د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي، چې پولیس یې نیسي، اسناد یې ګوري او په کورونو یې چاپی وهي. خو د پولیس یو چرواکي جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی صرف بی اسناد افغانان نیسي. افغان کډوال مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس چې کوم افغانان پاکستان ته راغلي دي، د هغوی بیرته افغانستان ته لیږل به دوی د جدي خطر سره مخ کړي.
پاکستان ته موږ خپل پریکړه لومړیتوب ښکاري، نه د افغانستان ستونزې، نه د افغانستان د خلکو هغه مشکلات چې دوی به ورسره مخامخ کیږي افغانستان ته په ګرځېدو سره، دا ورته مهمه نه ده. دوی خپله موږ پالیسي جوړه کړې ده. هغه افغانان چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا نه جدي ګواښ سره مخامخ دی او هغوی افغانستان ته ستانه شي، ژوندي نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د کنټرول لاندې کار کوي 13 میاشت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان د اسناد لرونکو کسانو په شمول 800 افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په اسلام آباد کې د بکرشو افغان ژورنالیستانو اتحادیه پخوانی مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت د پریکړې نه پس اسناد لرونکي او بې اسناده ټول افغان کډوال په ویره کې دي او ټول ډېر زیات اندېښمن دي.
اکثر افغانان موږ دلته وینو چې په تیښته دي، غواړي د دې خاور نه ووځي، خو دوی د ډېرو سرګردانو سره هلته مخامخ شي. یوه خبره دا ده چې اسلام آباد ورته لنډ په دیو چې دوی په لنډ په لنډه تلل، دغه سفارتونو کې به خپل انټرویوګانې او ځینې نور مسایل حلول چې دا موږ ته ستونزمنه ده. او بل دا ضمانت هم نه شي کېدی چې په هغه خاورونو کې چې دوی نه وي هلته کډوال کېږي، هلته به د دوی وضعیت څنګه وي، هلته به د دوی د ایستلو فرمانونه هم صادرېږي که نه.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په پلان خبر دي، ځکه چې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او ځینې بیرته افغانستان ته لیږل شوي هم دي.
زمونږ دا غوښتنه ده حکومت نه چې دغه خلکو کې بعضې داسې خلک دي چې هغوی د ډېرې مودې نه دلته کې په راولپنډي او په اسلام آباد کې ژوند کوي، چې باید چې دوی ته ټایم ورک لري شي چې ظاهره ده چې دومره وخت نه دوی دلته کې اوسېږي، نو دومره زر هغوی نشي کوی چې دلته نه لاړ شي، ریلوکیټ شي یا بیرته افغانستان ته لاړ شي. او په دې ان ډاکومېنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی، د هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کې دي شي. نو مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د تیرو څلوېښتو کالو د افغانانو مېلمستیا کړې یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاری وسي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د ارکامو تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس تر شپږو لکو پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه دي چې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت د بې اسناده بهرنیانو ویستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکش او د پاکستان د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې علي وزیر سره ښکارا تعصب او توپیری چلند کېږي. علي وزیر د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې د موټر د ټکر په تور نیول شوی و، خو وروسته هغه د پنجاب او بیا د سند په بیلابیلو ضلعو کې بند کړل شو. نوموړی اوس د بلوچستان په حب کې بندې دی. د هغو ضلعو ډپټي کمشنرانو په عدالت کې موقف وړاندې کړی چې که علي وزیر خوشی سي عامه امنیت ورسره خرابېږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان او د علي وزیر وکیل دا په مفروضو ولاړ تور بولی. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه حکومت نه د علي وزیر د خوشی کول غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس د ضلع پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر ویایي
علي وزیر کله یو صوبی تړل کېږي او کله بل صوبی تړل کېږي. د علي وزیر د گرفتاری خلاف او تیر ورځې کو مونږ په سولي وزیرستان کې د خوشي کېدو لپاره یو بھرپور احتجاج وو چې په هغې کې ټولو ولس او ټولو سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. نو د ده جرم د هغه صرف دا دی چې علي وزیر د خپل آئینی قانوني جمهوري حقوقو او په خپل علاقه کې د امن د غوښتلو آواز پورته کوي، د هغې پر ضد باندې دوی په جیل کې ساتلی دي. نو زه د ملک د اعلی چارواکو نه دغه مطالبه کوم چې د علي سره کوم روانه ظلم زیاتې دي، هغه دې فوراً وکړل شي او علي وزیر دا خوشی کړل شي.
د ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې حکومت په غیر قانوني طریقې سره علي وزیر په زندان کښې سوتلی دی. د سویلی وزیرستان ضلع نه د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی چې حکومت په غیر قانونی طریقې سره علي وزیر په زندان کښې سوتلی دی او په دغه برعکس و په قومی اسمبلی کښې خبرې کوي.
لکه څرنګه چې په ټول ملک کې څه روان دي او د څرنګه چې نن سبا کې حکومت ته یا اسټبلشمنټ کې چې دی ته څوک هم نه پسندیده وي، یا سره داسې قسم سلو کېږي. علي وزیر لاوالي چې دی دلته ونیوه په هغه ټایم تڼا ته بیرته راغلی و، دا دی یو اکسیډنټ شوی و ځینې، نو هغه ګاډه یا هر څه مو کتلي دي په هغه ټایم دی. نو پانه باندې چې دی تڼا کې و بیا جیل ته یووړ، بیا پانه باد مختلفې ایف آی آر داشي نه سرچ کړل. نو دا ډېر غیر قانوني بالکل زیوتای لګیا دی ورسره. لکه څرنګه چې د پاکستان تری انصاف سره لګیا دی، هغه د ده سره هم لګیا دی. دا جرمې مزمت کی انشاءالله چې زه د اسمبلی په فلور باندې هم دا کیسه کوم. خو نیکسټ ټو میژ دی د کارکونونو سره او هغه سره موږ په خپل راتګ کې یو څه قسم احتجاج هم کوو. انشاءالله پاک زه دلته موجود وم.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت علي وزیر زر د زندانه خوشا یې نه کړي بیا وایې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولی بنې به مجبور وي. یو دا دوي چې علي وزیر دا وخت د بلوچستان صوبې حب ضلع په درې ایم پي او مقدمې کښې په زندان کښې باندي دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن د اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې د فروری پر لسمه به په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت لخوا د پنشن د اصلاحاتو په نامه د نوي کال د پیل راهیسې د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراعاتو کې د کمی اعلان شوی دی. شاهین بډنیری په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنت امپلایز گرینڈ الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیه مشران وایي چې د فروری په لسمه به په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیه د ایگزیکٹیو کونسل غړی او د پرائمری استادانو د اتحادیه صوبائی مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوی او پرزدې د احتجاج لپاره تیاری نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چردې پینشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي دا غې د پاره نن غونډه و د ټول خیبر پختونخوا تنظیمونو چونکه دا پینشن اصلاحات چې کوم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي. نو اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې دا غې د پاره تیارې شروع دي. په ټول ملک کې دغه خیبر پختونخوا ملازمین هم نن ټول تنظیمونه موجود و داږي کا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې او په 10 فروری باندې به د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې د پاره ځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په 6مه په کراچۍ کې د فیوچر سمیټ په نامه یوې غونډې ته وویل چې د کال 2015 د پیل راهیسې به سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپلو میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنټ فنډ جوړوي خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولي او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصر الله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بې برخې نه کړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه وویل
څومره ایڈ هاک الاونسز چې دی هغه د په ریګولر پینشن کې شامل شي مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پینشن نه کټ کوي. دغه شان زمونږ جی پی پانو دی و سی پی پن نوم ولې خې دی نو د دغه سی پی پن خاتمه دی وشي هغه جی پی پن دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د گریډ مناسب سره تنخواه یې کټ کیږي هغه د هغه په جی پی پن کې جمع کیږي او په هغه باقاعده انټرست راځي. سرکاری اداری چې دی د هغه نچکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دی نو دا سلسله دی بند کړي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22مه او 23مه هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه وویل
تر ماښام پورې موږ دی کې ټول سرکاري ملازمین موجود وو د حکومت د طرف اس قسمه د مذاکرات خبره یا داسې غرانل لنګ کې انتظامی خپل کوشش کولو ځکه چې زه روډ بند و انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي مذاکراتي او روند پکو شو هغه سپیشل سیکټری فاینانس سره چونکه هغه چیر ما ته صرف دا ویل شوی چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کوي او بیا به راغواړي. نو بیا په 23 تاریخ باندې هم ملازمین راووتل بیا په هغې باندې ډېر بدترین شیلنګ وشو. دا شیلنګ په نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازدیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلې خو د خزانې وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلی وو چې د پنشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خوا او شاد د 100 بلین روپو بوج چي. نوموړي زیاته کړې وه چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ودې لپاره د حکومت د پراخ استراتیجی یو برخه ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. اوس هم د خبرونو لنډیز له بشیر ګواټ څخه اورو.
نن د کرمی شیعه سنی مشران په اسلام آباد کې جرګه لري. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته وویل چې له دواړو غاړو څوارلس مشران به د پایدار امن لپاره خبرې اترې وکړي. د هغه په وینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نشته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو خپله مذاکرات وکړي. د پاکستان پوز مشر جنرال آصف منیر وایي که ضرورت وو د دوستۍ په جامه کې پټ دښمنان به وځپي. د پوز اماړیکو څنګه د فروری په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې منیر دا خبرې په کوټه کې د هغو اتلسو سرتیرو تر جنازې وروسته وکړې چې تېر شپه د بلوچستان په قلات کې وژل شوي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه وضاحت نه دی شوی چې پوز دوستانو په جامه کې پټ دښمن چاته وایي. پوز تر دې مخکې په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي وو چې د جنوري د 1.5 او فروری د لومړۍ نیټې ترمنځ شپه کې د قلات په ځینو سیمو کې د عملیاتو په مهال 13 پوځیان وژل شوي او 3 وسلوال یې وژلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر مخه له پاکستان د بلوچستان ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د غو سرتیرو د وژنې ذمواري منلې ده. ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نکړي چې ژوند ته خطر نه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي قصر خان د فروری په لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې به افغان کډوال نه پرېږدي. د پاکستان حکومت د جنوري په 20مه په یوه پریکړه کې چې متن یې مشال رډیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به په پنډۍ او اسلام آباد کې افغان کډوال مشته کېدو ته پرې نګدی او هغه کډوال به نیول کیږي او افغانستان ته به یې ستنوي. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دغه په حکم د امریکای پوز په حمله کې په سومالیا کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر برید پلانونکي په نښه شوی دی. ترامپ د فروری په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل هغه قاتلان چې امریکا او اتحادیانې ګواښل په یو غار کې اوسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. اوسم د نورو ریپورټونو پر لور. د خبر ضلع چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته یې په باړه کې په سلګونه اکړه مځکې هوار کړي او کروندګرو ته یې تخنیکي مرستې او تخمونه ورکړي دي. خو ځایي کروندګر وایي چې ډېرې ستونزې لا هم حل شوي نه دي او حکومت باید له نور کار وکړي. دوی د کروندې د جدیدو طریقو د زده کولو او تخمونو غوښتنه کړې ده. فرهاد شینواری نور حال راکړي.
د خیبر ضلع زراعت محکمې ډیپټی ډایرکټر زیول اسلام دا وړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په سلګونه اکړه ځمکې هوارې کړې او ځینې فصلونه او سبزی پکې په لوی مقدار کې شوي او کروندګرو یې نه یوازې ځایي مارکیټونو ته بلکې بهرنی مارکیټونو ته یې هم لیږدول پیل کړي.
دادل په باړه کې ایریا زیاته شوه د ماټر او 50-60 کړه ایریا ورسه د جپ ماټرو باندې خلکو کړلا او دا زله ایکسپورت شروع شو. ان شاء الله دا زله ایکسپیکټډ د جمونګا 20000 کی جی ټماټر ورسه چې ایکسپورت شي بهر ملک ته. په دې کې ایک کوالټی ویجیټیبل چې کوم دا دیته او چاتوی کای فیل نه ته او چاتوی ایکسپورټر چې کوم دا 320-330 روپے ماٹر کلو پو دیتا اور کبھی پگا کے پا فیلڈ کے اور دے خال کو تخی انکم رہا واندا فلوریکلچر گریڈولس گول چے کمدا مونگا پیدا کر مارکیٹ تا ورا سے دو دینا علاوہ پا جمرو سائڈ باندے مونگا مشروم پیدا کر مشروم مارکیٹ تا ورا سے دلال سن فلاور ڈیر خلق پا خال کو پیدا کرل وہی ون ایغی مارکیٹنگا وشو خال کو تیلا تے وبا سلو پا بڑا کے تا گانیا ولا گے دلے پا.
نوموړي ویل چې د زیتونو باغونه هم لګولي او چې په کومو کې قلمکاري کړې وه هغې میوه ورکړې او دې نه د خوړو د تیلو ویستلو ماشین هم ورته لګولی.
مونږه زیتون سه په 300 اکڑ باندې باغونه زیتون ولاګول او 60,000 مونږه ځنګلي په 13 سایډ باندې مونږه ځنګلي بوټو کې مونږه قلم کری وکړلا او دې سره سره خیبر ته د زیتونو مشینار ورسېدو چې په زیتونو مشین سره به مونږه انشاءالله روان کال نه مونږه پروډکشن چې کوم د زیتونو راشي پابند به مونږه تیل وباسو. مونږه اصل کې داسې ده چې ایف اے او د مونږه جاینټ وینچر دي د اګریکلچر والا د ایف اے او لا او مونږه اګریکلچر مختلف د محکمه اګریکلچر ټریننګ ورکو او ایف اے او چې کونده هغه تخمونه ورکوي.
د باډې تحصیل یو کروندګر ګل فراز اپریدی ویل چې د باډې په اکاخیلو او سرا جوختو سیمو کې ځمکې هوار کړل شوي او زیات فصلونه پرې کرل شوي، خو په کار دی په نورو قومونو کې هم داسې کارونه ترسره شي.
یقینا چې د زراعت والا خو کار کوي، فصلونه ډېر کېږي، غنم شو، جوار شو، پیاز شو، نورې سبزی شو. مونږ د زراعت والا ته دا اپیل کوو چې لکه څنګه د اکاخیلو قوم کې تاسو کار کوو چې دا شونده سپای قوم دی او شلوبر دی او ملک دنی خیل دی، چې دا زمیندارانو هم تاسو د نورو قومونو زمیندارانو هم تکړه شي او زراعت کې په خپلو خپو باندې ودرېږي. نو مونږ خو ډېر زیات توان شو، ځکه چې ځمکې بنجر پاتې شوې او هغه بیا جوړول او تخمونه چې مونږ سره کوم تخمونه و هغه هم ختم شل، ضایع شو. توان خو په لاکاو توان شوی دی، خو لکه اوس هم څه ځمکې بنجرې پرتې دي. نو مونږ د زراعت والا ته دا اپیل کوو چې کومې ځمکې بنجرې پرتې دي چې مونږ ته دا اوارې کي. و
د خیبر ضلع په باډه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، هلته کرفیو وه او خلکو ترې کډې کډې وې او پټي شاډ شوي وو او زراعت پکې متاثره شوی و. په باډه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سر ته ورسېدل او کډوال ورته راستانه شوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونه او پولیس ادا کوي چې تر اوسه یې په باډه کې حالات کنټرول کړي او یوازې د 13 په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلا بین تی پور تکڑی کلاشن کو فناڑے تا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روزي تر تګ وړاندې به غریبو کورنیو ته د کورنۍ پر سر 10,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. دا پریکړه د کابینې په هغه غونډه کې شوې چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپوریا مشري کوله. بل پلو خلک وایي چې په نن سبا ګرانۍ کې په 10,000 روپۍ هیڅ هم نکیږي. تفصیلی شبیر جان په دې رپورت کې راکوي.
دا جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنډاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې چې راتلونکي روزي میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بېوسله کورنیو ته د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکول شي. دا چې د صوبې دغه بېوزله اولس د حکومت دیګان ته سرنګ وري. نو د پېښور او 400 ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر کړی وو، خو د ده په شمول ډېرو غریبو ته نه و ملو شوي.
راځي د خو مخکې میلان کړو او د 10,000 روپو هغه اړوند چې کم دی مستحق کسانو ته ملو نه شي. موږ پخپله مستحق یو، داسې ډېر غریبانان دي او چاته هغه 10,000 روپۍ هم په صحیح طریقه نه دي ملو شوي او نه هم لیدلي چې څه طریقه وشوه او په څه طریقه باندې ورکړی شي. بس مہربانی بے ادا بھی چھ حقدار تخل حق و رسی و مستحق کسان الور او بل گرانی دا بے خواہ بجلی بل انہوں تو گورا مہنگایا تو گورا خرچے ری رضیاتی بس پتا چلے غریبانہ لو سر لی پوچھی اگر روپیہ بیا ہم کم ہی دی اور ذات چھ پسی طریقے ور پلیشی او اور اسی کنا
علی حضرت چھ دپیو یا شودو دکانی دے وائی پلز روپے نن سبا میچ سرنگ تیری گی چھ کم گرانی دا وقت روانہ را نلز روپے خود یو کور دروز خرچہ دا
دے خواہ دا کور والو فیسونا سکول دے خواہ چھ کم دینو دا بلونا دا گیس بل شو دا بجلی بل شو را شو گر بجلیش ترے نا گیس ترے نا نسپے پا دس ہزار سکی گی یو ترولو لو شو اور یو ٹیم گوڑی شو پانچ کلو نو پا دے نو پا دے خو میچ نی تیری گی پا دے میچ تیری گی تاسو پہ خیر دے خپل حساب کتاب ہوکے کہ پا دے دس ہزار دا چا یو غریب سڑی وقت تیری گی دے خواہ با دیاریم پرے رے نو دا بس ٹک تا منگے من نہ کہو ٹک تا چے اعلانو نہ کئی حکم دے پہ غریب سڑی تے سے فائدہ رہا من کے سمون نہ لیدلو
خان نازق وائے تیر کال روزہ کے دغه حکومتی مالی مرستی تر لاسه کړوی خوای باید حکومت د صحیح پلټن ورستو غریب او بے وزدا کورنه پګوت کی او هغی ته پکور کے ورکڑی
کمیل او شوی دی او دا هغه خو دا غری چې غریب سړی سره دون امداد کی سمو خو پخپل سو وز دست نشته چې چیر وو بس دوری اشترا او دا د رمضان دا پک چې دا وزیر اعلی ته پینو دا ډیر خو کړی دی نو خو خبره دا عوام ته حقدار ته چې دا شی ملو شي حل دار ته نه چې کم کمزوري بیا خلکو ته دا ملو شي نو خو خبره
دا وزیر اعلی په مشره شوی دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړه په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلو ته دغه پیسې په وخت ورسول دی وای په مرټ باندې د ټول خلکو یو لیس یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې اوسنګه هم دوی جوړوي چې دغه درمزان ریلیف پنوم د پیکج سارنه وکوي وزیر اعلی د صوبای اسمبلی اولسی استادو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحق کسانو نوملړ جوړول کې خپل کردار ولوبوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری معلوماتی او تفریح خبرونی وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساتا ساسی په خدمت کې یو مشال زمون رڼا احساس
په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه وایي په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاری او په اسانه نشه یي توکو ته د لاسرسي له وجې د ځوانانو په آیس هیروینو چرسو او نور نشو اخته کېدو لړۍ توند سوې ده د یادو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له د روګانو هم ځانته نشې جوړوي د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال ریډیو سره خبري ونه کړې خو په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي تفصیل اسرار علم مومند په دې رپورت کې راکوي
لونډی سر باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری نو هغه ادی ته نشه کې موتی ما یا
دا خبر پتون خو د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی ارسلان د دیارلسو کالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی نوموړي د جنوري په 15مه مشال ایډو ته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوې ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویه ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته نوموړی وای چې کله هم غمخادۍ ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي
نو جی دغه پرې خودل به راته نه چیرې ته نشه یې چې دا نور راته نشي اني دغه چیزه به ډیر لري او مخ نږدې به راته نه پرې خودل بس ما ته بس پک کتر چې په لار بوتم وای دا نشه یې دی نه نشه یې زوی به ما وی وی نه دي چې به راته یې زس پک پخ کړ په خاندان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد منګلور سیمې 25 کلن شهزاد هم کوي شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین آیس او نورې نشې شروع کړې د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې
شہزاد د جنوری په 15مه مشال ډو تو ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډیر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشي د پاره هر ورځ کوي کنه تکلیف ډی لکه بیا خپل مخ کې لکه مونږ چې بیا دغه نشه کول نو دردونه بو تکلیف په واوري او هغه له خو بو کته کدار څه دیږي نه بو پیسې بو ولکتی نشه بو کوله.
ډاکټران وایي د آیس هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشال ډو ته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ د هغو نه کومه هیسټري اخلو نو هغه هم دغه وایي چې مونږ چې دی بس د مرګري د لاسه مرګري د اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چارسده کې د روښانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشال ډو ته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو اخته کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خشوم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تخت بای کی یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروین او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشال ډو ته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې دی نو دی غواړي او د نشې په تور یې استعمالوي. هغه چې دی نو بیا د کول ډرنکس دي هغې کې مکس کوي ټیبلټس کې ګورو کوم چې دی نو څوک الفرازولام غواړي څوک برومازیپام او څوک یو سیزنازي او دا مختلف نومونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا نه ورځي.
مشال ډو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
مشال رڼی توجه د خبر پښتونخوا په قبلي زلو او د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ پر زیاتېدو دي. په بلوچستان کې آن بلتون پالی وسلوالې ډلې بېلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضدي عملیاتو ته دوام ورکړی دی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژل دي خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات سوي او عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د ځنګړې رپورت وړاندې کوي.
په پاکستان کې لشاخوا شل کلون راسي دوی وسوالي جګړه روانه دي که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی
تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ٹی ٹی پی ډېر پیاوړي شوي دي شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1521 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي
خاص طوگا د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډاله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دې هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي خو په 2010 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي
خو که تاسو وګورئ سیکورټی ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسینه چې د پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز کول د پاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي امیرانا دوی وجې په ګوته کوي
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے
پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کومې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بی ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بی ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده د بی ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 40 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ تو بنیادی آئیڈیو
زوانان ولی لوسل والو سمل گری کی یو وجہ خو یہ نظریاتی دا چل نور لسوا اتسل ویختم کال رائے سے روانا دا چل دوی فکر کوی چل پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا خو بلا وجہ دا دا چل زوانان سوچ کوی چل ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا دور لدرک کوی وجنی او مڑی ورزوی بلا دا بلو چو طولن لیو بل سر دیرنی دی دا کپا یو کلی کی 15,000 کسان جون کوی نو موگ 15,000 کسان سر پی جنو نو که اوس یو یا دو کسان لا درکشی نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، له اسمبلۍ قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورت واسه کړي پسند هم راکړله. مین ایشو دا هوی مرکول نه دی. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دي داخل بیل سلوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم دا پارا بیل سلوشن دی او آغا سلوشن اداپتی مونگ آغی طرف تا بلکل نسو.
خو دا پاکستان وزیراعظم شعبہ شریف دا جنوری پر دیر منیٹا دا اپیکس کمیٹی غنڈی تا پوینا کی تکرار کرده و چې دوی به وسوال لمن زوړی او پر مرکزی او صوبایی چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګری سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسوال پیاوړي سوي دي.
روزگار دلی بنو دے غنی یار دلی بنو دے غنی
مینا مینا